دا سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې د ازادي رډیوي مجله خبريږي، خو مخکې له دې نه چې د ازادي رډیوي مجلې ته ورشو، په مخکې د دې سات خبرونه ده. افغان حکومت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرګندونو په جواب کې چې وایي د افغانستان په شمال کې امنیتي ګواښونه په زیاتې دود یو عکس العمل خودلې ویلي دي چې د افغانستان سره باید د سیمې هیوادونه په مستقیمه توګه مرسته وکړي. د سرپل ولایت چارواکو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د تیبر په نوم د سنچارک ولسوالۍ یو کلی په بشپړه توګه نیولی دی. او د امریکا متحده ایالات وایي داسې کره شواهد لري چې ثابتوي ایران په یمن کې له حوثی اغیانو سره د وسلو مرسته کوي. افغان حکومت د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرګندونو په جواب کې چې وایي د افغانستان په شمال کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي عکس العمل ښودلی ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته ویلي افغانستان د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې مسؤلانه عمل کوي او له نورو هیوادونو څخه هم د مسؤلانه اقداماتو تمه لري. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپل کلنۍ خبري غونډه کې په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د ګډ کار لپاره د روسیې د چمتووالي خبره هم یاد کړه. ویل چې روسیه له افغانستان سره مرستې ته چمتو ده، خو ښاغلی مرتضوي پرته له دې چې د روسیې نوم واخلي غوښتنه وکړه چې هیوادونه دې له افغانستان سره خپلې ټولې اړیکې د وساتي، نه دا چې د ډلو ټپلو سره. دا سرپل ولایت چارواکو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د تیبر په نوم د سنچارک ولسوالۍ یو کلی په بشپړه ډول نیولی. د سرپل د والی وایاند ذبیح الله امانی تېره شپه ناوخت ازادي راډیو ته ویل وسلوالو طالبانو وروسته له هغې دا کلی ونیو چې د ولسي پاڅون یو قمندان رئیس کریم پر طالبانو ورګډ شو. د امانی په وینا رئیس کریم څلور ورځې مخکې د ذکر الله په نوم د جنبش له یو قمندان سره تر لفظي شخړې وروسته له خپلو 15 وسلوالو وسلو او تجهیزاتو سره له طالبانو سره یوځای شو او سیمه یې هم طالبانو ته او تسلیم کړه. دا ساده رادیو خبريال د سیمې د یو شمیر خلکو په حواله وایي چې د تیبر کلی سکوت وروسته شاوخوا 4000 کورنۍ د خپل کورونو پرې خود وتاړ شوې دي. په خوست کې ډیره د منګل او مقبل مشانو منلې چې خپل اربکی بل مرچلو راښکته کوي او حکومت به د سولې تر عمل کېدو پورې د دوی ترمنځ یو بې پرې حایل قوت ځای پر ځای کوي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر اکرم خپلواک مشرۍ هیئت چې د دې شخړې د حل لپاره خوست ته تللی و، پرون د دواړو قومونو له مشرانو د جګړې د ختمولو او له مرچلو د وسلوالو د ښکته کېدو موافقه واخیسته. ښاغلی خپلواک ازادي راډیو ته ویل دواړو قومونو منلې چې اربکی بل مرچلو راکوزوي او خپلو سیمو ته وستنېږي.
بلاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې ټول نظامی قوتونه اربکی او د دې وسلوال قوتونه د اربکی تر نامه لاندې چې د ټولو مختلفو ولسوالیو نه راغلي لنه نیسته به د ټولو خپل سیمو ته حرکت کوي جنگ به نور نه وي.
د منګل او مقبلو قومونه له څو کلونو راهیسې د بازی غره او سنځلې دښتې پر سر لانجې لري. تقریبا لس ورځې مخکې یو ځل بیا په خپلو کې په جګړه بوخت شول او اربکی مرچلو ته وخېژول. د هلمند چارواکي وایي هغه 3000 ټنه غنم چې د هند مرستې لپاره افغانستان ته استولي د دې ولایت په ولسوالیو کې اړو خلکو ته ویشل کیږي. د هلمند ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر زاهد اتل ازادي رډیو ته وویل چې دا غنم له یو طرز عمل سره سم ویشل کیږي.
دا اوس لپاره واز د غنم په ګودامونو کې ساتل کیږي چې له هغه وروسته د طرز عمل مطابق د غنم پر خلکو یا د هلمند ولایت پر اړوند ولسوالیو باندې ویشل کیږي.
هغه خیریه موسسه چې له پاکستان څخه د وتلو امر ورته شوی وایي د اسلام آباد د اقدام په نتیجه کې به په دې هیواد کې د تاوتریخوالي او طبیعي آفاتو زرګونه قربانیان له لومړنیو حیاتي مرستو بې برخې شي. د پاکستان حکومت تر شلو زیاتو بهرنیو مرستندویو ټولونو ته امر کړی چې په دوو میاشتو کې دې په دې هیواد کې خپل کارونه پای ته ورسوي او له پاکستان څخه دې ووزي. په دې کې هغه موسسه چې د دفترونو د تړل شو امر ورته شوی دی د پرانستي ټولنې بنسټ او د ښځو لپاره د اکشن ایډ موسسه شامل ده. د پرانستي ټولنې بنسټ په تیرو څو کلونو کې په پاکستان کې د زلزله ځپلو او همدارنګه د تاوتریخوالي له کبله بې ځایه شو سره په میلیونونو ډالر مرسته کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگتن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثی اغیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي. نکي حال دا څرګندونه په واشنگتن کې د پاووس باغ زیرمتون کې کولی شي د پینټاګون چارواکو د یو شمیر وسلو ټوټې پکې نندارې ته یې خوي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې ټوټو کې هغه توغندي پاتې شونې ښکارېدل چې تیره میاش لیمن څخه د ریاض نړیوال هوایي ډګر خواته توغول شوی وو. په نندارتون کې یو بی پیلوټ الوتکه او د ټانک سره هغه وسله هم و چې امریکایي چارواکي وایي سعودي ځواکونو په یمن کې موندلې. برمن حالي ویل چې دا شواهد د انکار وړ نه دي او زیاته کړه چې واشنگټن د ایران ټول کړوړه څاري. اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر روسیې بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځي. په دې اړه موافقه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې اعلان شوه. د دې موافقې له مخې پر اوکراین د یرغل له کبله پر مسکو لګیدلي بندیزونه به د 2013 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې پر ځای پاتې وي. د اروپایي ټولنې په اقداماتو کې تر ډیره د روسیې د بانکونو او انرژۍ سکتور په نښه شوی. دا بندیزونه په 2014 میلادي کال کې ولګیدل چې وروسته هر ځل د شپږو میاشتو لپاره تمدید شوی دی. او د ریپورتونو لمخې د امریکا او روسیې جنگي جیټ الوتکو د سوریې د ختیځ په فضا کې د یو بل په وړاندې له تشدد ډک تقابل کړی. پینټاګون پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د هوایي مقابلې پر مهال امریکایي الوتکو له ساحې د روسیې الوتکو د لرې کولو په مقصد فشنګونه فایر کړل. د پینټاګون خبر پاڼه زیاتوي چې روسیه او امریکایي الوتکې د فرات سیند ته نږدې سره مخامخ شوې. پینټاګون وایي چې امریکایي پیلوټانو د مخابرې په وسیله هم روسي پیلوټانو ته خبرداری ورکړ چې له ساحې لرې شي. خو د روسیې دفاع وزارت وایي الوتکې د متحده ایالاتو سره د تیر میاشتې د یو تړون له مخې د فرات د سیند له پاسه فضا کې پاتې شوې، خو امریکایي الوتکې له ساحې لرې شوې. افغان امنیتي ځواکونو په فاریاب ولایت کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړي. تر دې وړاندې سږ کال دوبی په ننګرهار کې هم د داعش ډلې پر ضد پراخ عملیات وشول او یو شمېر سیمې ورڅخه ونیول شوې، خو لا هم دا ډله په ننګرهار کې فعال ده. ځین رپورټونه وایي چې د داعش په منځ کې ژور اختلاف پیدا شوی او ممکن په افغانستان کې دا ډله په دوو یا څو برخو ویشل شي. اسمت سروان په دې مفصل رپورټ کې دا موضوع څېړلې ده. دا رپورټ ورو ورپسې د ازادي راډیو مجله له یاده مباسي.
د 2014 په وروستیو کې د داعش یا اسلامي دولت د خراسان ولایت ډلې په افغانستان کې سر راپورته کړ. د دې ډلې اکثره غړي پاکستانی طالبان او د افغان طالبانو ناراض عناصر ول چې د فعالیت تمرکز په ننګرهار ولایت کې و. په 2015 میلادي کال د طالبانو یو پخوانی قومندان ملا عبدالرؤف خادم د داعش بیرغ د هلمند په کچکی ولسوالۍ کې پورته کړ. عبدالرؤف خادم وروسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وبښل شو. لدی پیش وروسته د داعش او طالبانو ترمنځ په هلمند کې خونړی نښتې وشوې. د داعش مشر ابوبکر بغدادي د طالبانو مشر ملا عمر کم عقل و بالا ویل چې نوموړی د دې وړ نه دی چې مذهبي او مقدس مشر وي. اوس که څه هم په هلمند کې داعش ځپل شوی، خو دا ډله په ننګرهار، کونړ، غور، زابل او یو شمېر شمالي ولایتونو لکه بدخشان، بغلان، جوزجان، سرپل او فاریاب کې فعال ده. د دې ډلې مشر حافظ سعید چې ګمان کېده په افغانستان کې د داعش ټولې ډلې خپل مشرګني په وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو، خو اوس آیا د داعش ټولې ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قومانده اخلي؟ افغان ژورنالیست عزیز احمد تسل چې د داعش مرکزونو ته تللی او د داعش له بیلابیلو مشرانو او قومندانانو سره یې کتلي وایي چې د افغانستان د ختیځ او شمال داعشیان په خپل منځ کې زیات توپیر لري.
کوم داعش ډله چې په بغلان او په بدخشان او په شمالي ولایتونو کې هغوی حضور لري، هغوی فعال دي، دا وډل سره ما کتلې دي، موږ ورسره مرکې کړې دي، ورسره وخت مو تیر کړی. هغوی سره کله چې ما د ننګرهار او د کونړ او دغه سیمو د داعشیانو خبره راپورته کړم چې دوی زیاتره ظلم کوي، ماشومان وژني او سپینګیري وژني او ظالم معرفي شوي دي. بیا دوی ډېر جدي غبرګون وښودی د هغې ډلې په وړاندې. یعنی یو ډول یې وویل چې دا خپله له د امریکایانو او د افغان دولت جوړه ډله ده. یعنی دوی هغه داعش جنګیالي نه دي لکه موږ چې یو. دوی ځانونه په ابوبکر بغدادي پورې تړل. دوی ویل چې موږ هغه داعش ډله یو چې کوم په عراق او سوریا کې جنګیږي.
د سیاسي چارو کتونکو یو ژورنالیست سمی یوسف زای هم باور لري چې د داعش په منځ کې غنی ډلې شته.
د دې خپل منځ کې په دا یو ټکی باندې خو اتفاق ده چې دوی داعش ته وفادار دي، خو افغانستان کې د نن دوی د لیدرشپ یا د مشرۍ په لحاظ باندې هم وشل شوی دي او د سیمو په لحاظ باندې وشل شوی دي. کوم داعش چې دا وخت په جلال آباد کې دا یو ډول ورته د ټولو قوي داعش ویلی شو. دغوی مشران پخوا حافظ سید خان او وجل شو. دغونه وروسته بیا د لوګر د ازري اوسیدونکو عبدالحسیب او هغه هم وجل شو. دغه وروسته بل پاکستاني د عبدالرحمن په نوم باندې چې د باجوړ اوسیدونکو د هغه اوس مشري کوي سره د امریکای داوا کړی چې هغه وجل شوی ده تر اوسه پورې دا سبدي چې هغه ژوندی ده و د دوی مشري سره ویل کېږي چې د افغاني داعش چې کوم کسان دي هغوی اختلاف لري هغوی دا وایي چې چونکې دوی فعالیت په افغانستان کې کوي او مشري باید د پاکستاني پخواني طالبانو چې اوس داعش سره جیسې وي د هغوی سره نه وي خو بلعکس په شمالي افغانستان کې چې کوم داعش ته هغه هم په نجادي ډول یو مفتي نعمت الله ده چې هغه ازبک ده هغه په جوزجان کې فعالیت کوي او یو شمیر د مرکزی آسیا خلک هم سره دی بل یا په فاریاب کې د قاری حکمت الله په نوم ده چې قاری حکمت الله او مفتي نعمت الله دواړه په د طالبانو غړي وو
خو یوسف زای بیا فکر نه کوي چې په افغانستان کې د داعش په نوم فعال ډلې دي په سوریه او عراق کې له اصلي څنګ سره ارتباط ونه لري په وروستي ورځو کې د جوزجان چارواکو وویل چې له سوریې څخه فرانسوي او الجزائري سختریزي د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت دلیل وسلوالو سره چې په دې وروستیو کې په درزابل سوالي کې د ځان لپاره یو اډه جوړه کړې یو ځای شوې دي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د داعش په لیکو کې د سختریزو فرانسویانو حضور تایید شي او هغه هم په داسې وخت کې چې د یو شمیر تحلیلګرانو په باور په سوریه او عراق کې داعش له ماتې سره مخامخ شوی او اوس شاید د دې ډلې غریب افغانستان ته مخه کړي سمی یوسف زایوی
خپل داعش په خپل مرکز سوریه او عراق تقریبا لمن ځتللی دا خو یو شمیر خلک دا فکر کوي چې داعش چونکی اوس پوتېښت دا یو شمیر کسان بیا لیبیا ته تښتي بل شمیر بیا یمن ته تښتي یو شمیر بیا په سیمه کې چې کوم دی القاعده پاتشونی دا غلطه پاتې کیږي او یو شمیر دا فکر کوي چې څنګه پاکستان او افغانستان د قبایلی سیمې چې کوم دی د جهادي کمپونو لپاره د جهادي خلکو د پټکېدو لپاره د خوندي ځایونه لري نو ممکن د دوی مشران دغه سیمې ته راشي او که دوی دغه سیمې ته راځي نو بیا داسې بریښي چې دوی به په په دغه په جلال آباد او دغه سیمه کې کوم داعش ته او اکثریت یې پاکستانی د ټي ټي پی په خوانی غړي دي د هغوی سیمه تر ازي هغوی سره به یو ځای کیږي
په ورسته کې جینز انټيليجنس اونیز په یو راپور کې اټکل وکړ چې په افغانستان کې به د داعش یا اسلامي دولت په منځ کې درز رامنځتا او ممکن په دوه ډلو وبشل شي جنس انټيليجنس وای د داعش د خراسان ولایت په ډله کې د پاکستانی طالبانو د پخوانی قومندان اسلم فاروقي او ازبکستانی معاویه ترمنز اختلاف دی معاویه د داعش د عراق او سوریه د اصلي دلیل ملاتړ برخمن دی عزیز احمد تسل هم د داعش په منځ کې اختلاف تایید وی خو وای چې دا ډله په دوه نه بلکې په څو ډلو ویشل شوې ده
ماته دیسه معلومه شو چې په افغانستان کې کوم داعش ډله ده دا متحد نه دی دا لکه یو په څو ډلو باندې سره تقسیم ولای شي چې موږ شمال کې یو ډول داعش څنګه کې په ننګرهار کې بل ډول داعش څنګه کې په هلمند کې چې یو ځل سر راپورته کې په زابل کې چې نن د داعش خبره کې هلته لکه خپل چې یو 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 کمانډان یا مثلا یو زورواک یا قاچاقبر هغه د داعش په نام باندې یو ډل راپورته کې د خپل ځان د کریډیټ اخیستل لپاره دا خی چې کنه دلته هم د حضور لري خو په اصل کې دا د بغلان او د بدخشان او دغه سیمو ته شان چې هغه تر ډیره هدا پوری هغه دایشت ورته خلکو یعنی لکه رښتیا هم چې هغه د سوریه د شیان دی او د پاکستان کې فعالیت کوي
اټکل کیږي چې د فاروقي جنگیالی به چې پاکستان او افغان طالبانو تلې والچالري د افغانستان په ختیځ او جنوب کې تمرکز وکړي خو د معاویه پلویان به شمال ټینګ کړي د معاویه ډله چې د افغانستان په شمال کې تمرکز زیاتوي په دې لټه کې ده چې بل اخر خپل جنگي عملیات منځنۍ آسیا ته وغځوي په دې اړه عزیز احمد تسلوي
مرکو کې پښتانه کول شتا ستل ته هدف لري دی واج افغانستان د شمالي ولایتونو کې شته خپل مرکزونه دی ول موږ دلته واج د ټریننګ د روزلو خپل جنگیالو ته روزانه ورکو چې تر څو موږ په وټوانی کې په روسیا باندې بریدو کو ان دې د بارډر د تاجکستان او ازبکستان د بارډرونو د دې هدف چې دا موږ کراس کوو راسم روسیه ته ځو ځکه روسیا وا چې په سوریه کې زموږ مرکزونه لنګ کلو موږ استازي وژل
ما هلته افغانان کې ونه لیدل او هغه خبرې اصلا نه کولې. کله به چې ما ورسره مرکه کولم هغوی به یو ترجمان راوستی، نو هغه به زه په ازبکي ژبه باندې نه پوهېدلم. دوی په دری پښتو باندې خبرې نه کوي، زیاتره په انګلیسي باندې خبرې کولې. هغوی مابین چې ما واکداران ما افغانان ونه لیدل او دوی سره ښځې هم ورسره ما پوښتنه شو ده تاسو دغه کورنۍ دا څنګه درسره ګرځوي؟ بیا دې ویل چې دا موږ یعنی له تاجکستان راغلي یو، کله چې موږ سره مېرمنې نه وي نو بیا زموږ مشران موږ ته اجازه نه راکړي چې موږ جهاد وکړو. موږ خپلې مېرمنې لو، دا زموږ خپل کورنۍ ده، زموږ میندې دي او زموږ خویندې دي.
د داعش د خراسان ډله د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې فعال شوه، خو دا لومړی ځل دی چې د دې ډلې په منځ کې د درز راپور ورکول کیږي. هم سمی یوسفزای او هم عزیز احمد تسل باور لري چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش فعال غړي چې اکثره یې پاکستانیان دي، پاکستان ته ښه نظر لري. سمی یوسفزای هم وایي
د ازبکستان اسلامي غورزنګ فعالیتونه حتی طالبانو په وخت کې چې دوی په شمالي افغانستان کې وو، دوی هغه د خلکو سره روي او هغه جارحانه اقدامات بيخي د نن د عيش تورته وو. یعنی د طالبانو په وخت کې کوم د ازبکستان اسلامي مومنت چچنیا کوم خلکو دی غوي عمل او افکار بيخي د عيش موجوده روي سره یو شان دي. ممکن غوي په کده وی لحاظ د عيش ته نږدې وي، پوتون کې دوی په خپل د افغانستان خلک نه دي. د افغانستان کې دوی د اوسېدو لپاره ځای خلکو ته کاغه په شوال کې ازبک او تاجک وي، یا په جنوب کې د ځای د عايشان چې پښتانه یا قبایلان دي په غوي باندې متکی دي. زما په خیال د هغه قوت کم ده، خو نظریاتي تړونی له د عايش سره زیات ده.
جینز اونیزوی دواره ډلې بعد افغانستان مرکزی حکومت ته غواښوي، خو د فاروقي ایجنډا ته په کتوبه د داعش له لوري پاکستان ته د غواښ اندازه لږ شي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د کابل پوهنتون استاد زیتون بهرام د مخکخو خجو د کتاب په اړه کې راته غږیږي.
دوی د توان لري، زه غواړم چې د توانې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا د توان درلود، اوس هم لرو، پاینده کې هم لرو.
اکاډمیسیان سلیمان لایق خپل شعر راوروي او د خپل شاعرۍ د پایل په باره کې راته غږیږي.
زه عادت نه لرم خپل اشعار حافظې ته نه سپارم، بلکې د نورو شاعرانو اثار زیاتره د ما حافظه لیکي.
لنډ حکایت له لیکوال او شاعر محمد آصف فای سره مرکه.
په لومړي سر کې خو زه د حکومت څخه دا هیله کوم، د دولت څخه دا هیله کوم چې ځوانان د ویټولنې کارنده رښتینی او غښتلی ځواک دی او بېساري پانګه ده. دوی کېدلی شي رهبران شي، نو دوی ته دې ډیر واک ورکړلی شي. ځوانانو څخه مې خاصه هیله دغه ده چې
که وخت و نور مطالب هم لرو پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
شاعر او لیکوال فرید بارانی په جرمنی کې وفات شو. فرید بارانی چې په پښتو او دری ژبو شاعري کوله، د لوګر و، خو له خپلې کورنۍ سره یې په هرات کې ژوند کاوه او له هغه ځایه شاوخوا یو کال مخکې جرمنی ته لاړ. ارواښاد بارانی په هرات کې د سلطان غیاث الدین غوري له لیسې فارغ شوی و او د ننګرهار په پوهنتون کې انجینري پوهنځی لوستی وه. بارانی په ننګرهار کې د محصلۍ پر مهال هملته له یو شمېر سیمه ییزو رسنیو سره کار کاوه، چې له فراغت وروسته کابل ته راغی او درې کاله د میدوتیک افغانستان ادارې د پښتو برخې ایډیټر و. ویل کېږي چې فرید بارانی په جرمنی کې یو شمېر افغان ځوانانو په وهلو وژلی دی، خو تر اوسه په دې اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. د فرید بارانی خپلوان او ملګري وایي چې د هغه جنازه له جرمني څخه افغانستان ته راوړل کېږي او په هرات کې به خاورو ته وسپارل شي. روح دې ښاد وي.
ا
افغان ادبی بهیر د شاعر او لیکوال ریاست تسنیم یت غونډه جوړ کړه. غونډه چې د قران کریم په تلاوت پیل شوه، ورپسې ریاست تسنیم ته د دعا لاسونه لپشول. لا ویناو مخکې د ریاست تسنیم ژوندلیک ولوستل شو. وروسته شاعر او لیکوال استاد نجیب منلی خبرې وکړې. هغه وویل تسنیم ښه شاعر و، خو د دې یت غونډې ارزښت په دې کې دی چې موږ سره بیل نه یو او نه مو کرښې بیلولی شي. نور ویناوالو هم د ریاست تسنیم په شاعرۍ او لیکوالۍ خبرې وکړې. دوی تسنیم د خپلې لارې شاعر او لیکوال وباله، او په پښتو ادب کې د هغه شاعرۍ او لیکوالۍ د هنر په ګلونو پټه وبلله. ریاست تسنیم د پښتو ژبې شاعر او لیکوال و چې د روان کال د ډسمبر میاشتې په 14مه نیټه یې له دې نړۍ سره مخه وکړه. پنځه مستند فلمونه نندارې ته وړاندې شول. د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه پنځه مستند فلمونه چې په افغانستان کې د چینایانو ژوند انځوروي، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې نندارې ته وړاندې شول. دغه فلمونه د کابل نیوز تلویزیون لخوا په افغانستان کې د چین د سفارت په همکارۍ جوړ شوي وو. په دغو فلمونو کې په افغانستان کې د میشتو چینایانو ژوند انځور شوی. په افغانستان کې د چین سفیر د دې پنځو فلمونو ننداره وکړه، او هغه یې د دواړو هیوادونو د فرهنګي اړیکو د پراختیا په برخه کې ګټور وګڼل. د غزنی ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه د غزنی ولایت تاریخي ساحې وکتلې او د دغو سیمو د بیا ترمیم یادونه وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل د غزنی ولایت تاریخي څلی چې د 2013 میلادي کال د جشنوارې په خاطر ترمیم شوی وو، کارونه یې په اساسي ډول نه دي ترسره شوي او دا څلی اساسي ترمیم غواړي. دغه راز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د غزنی په مرکز کې د سلطان محمود مرکز او د سردار غونډې چې تاریخي ساحې دي وکتلې او د تاریخي ساحو د غصبولو له امله یې اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي خبرداری ورکړ چې تاریخي ساحې به بیرته له غاصبانو راوګرځوي. ښاغلي باوري د غزنی له خلکو وغوښتل چې د لرغونو آثارو د قاچاق د مخنیوي په خاطر له دولت سره همکاري وکړي. دو شپېته آثار نندارې ته وړاندې شول. د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه د نقاشۍ او مجسم دو شپېته آثار د غزنی د ځوانانو د انسجام د سازمان لخوا د کابل په ملي ګالري کې نندارې ته وړاندې شول. د غزنی ولایت د ځوانانو د انسجام سازمان د رئیس رحمت الله نایل غزنوي په وینا د نندارتون آثار د دې ټولنې د هنرمندانو لخوا جوړ شوي چې ډېره برخه یې نقاشي او یو شمېر مجسمې دي. دا لومړی ځل دی چې د غزنی ولایت د هنرمندانو آثار په کابل کې نندارې ته وړاندې کیږي.
د لیکوال او شاعر ښاغلی محمد آصف فیض تر اوسه او کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی فیض اوس د حقوقو پوهنځی لولي. له نوموړي سره په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه کړې ده. وابه ورو چې ښاغلی فیض څه ډول کتابونه ژباړي او څومره شعرونه یې لیکلي دي.
په مرکه کې مو داسې ځوان درته را میلمه کړی چې دی په ډیر کم عمر د کتابونو ژباړې ته مخه کړې، شعر لیکي، لیکوالي کوي. د دې ټولو تر څنګ پوهنتون کې د حقوقو پوهنځی لولي. دغه ځوان محمد آصف فیض نومیږي. محمد آصف فیض د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ده سره خبرې کوو. دی تر دې مهاله و کتابونه لري، ځینې ژباړې دي، ځینې خپلې لیکنې دي، ځینې شعري ټولګې دي. دی به په دې اړه راته غږیږي، د سره خبرې کوو. محمد آصف فیض د ژوند خبرې دینی کتاب ژباړلی، راځه ژوند سره مینه وکړه ارواپوهنه ژباړلی، د درد پر هنداره مسکا کتاب لیکلی، د ژوند د لرې جزیره کې کتاب دی، ادبي ټوټو کتاب لیکلی، هنري کیسې دي پکې، د بریا تر پلو او نور څه څه کارونه لري هغه به هم تاسو سره شریک کړي. نو دا ډیره مهمه ده چې آصف فیض په بشپړ ډول وپیژنو. آصف فیض یعنی څوک؟ دی به په خپله خوله راته ووایي چیرته زده کړې کړې دي، کله ښوونځی ولوست، څو کلن ده او مخکې څه پلان لري. نو پیس صاحب اول د دې بیوګرافۍ نه راته ووایه. ښه راغلاست هم درته وایو.
مننه کوو تپان صاحب. لومړي سر کې تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه، مینه او احترامات وایم. ښه پښتنه مو وکړله. نوم یې محمد آصف ده، تخلص فیض کوم او د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ د عبدالرحمن خیلو کلي اوسیدونکی یم. چې خپلې لومړۍ زده کړې مې د څمکنۍ ولسوالۍ کې ترسره کړي دي، پیل کړي دي، او له هغه وروسته چې بیا موږ د ځینو مشکلاتو ستونزو په خاطر
لاړلو د خوست ولایت نورې زده کړې په خوست ولایت کې خپل ادامه ورکړله تر اتم ټولګي پورې. لاغه وروسته مونږ بیا کابل ته راغلو، کابل ته وکوچېدلو، کابل کې مې خپلې پاتې وروستۍ زده کړې هم تر دولسم ټولګي پورې پای ته ورسولې. چې د کام کول یزمینې سره سم مې په خپل منتخب سره د پکتیا پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته بریالی شولم.
څنګه د کتابونو ژباړې ته مخه کړه یا شاعري سره د څنګه علاقه پیدا شوه؟
خادم صاحب وایي چې هغه څوک چې شاعر وي نو دی به طبعاً چې لیکوال هم وي. نو دا واقعیت خبره ده، په لومړي سر کې ما شاعري شروع کړې ده، له شاعرۍ وروسته مې لیکوالۍ ته هم راډنګلې دي. په لیکوالۍ کې مې کتابونه پنځولي او پسولي دي چې لنې کې مرغ الحمدلله د پښتو په لمن کې مو یو هغه نچیزه څو رسالې کتابونه چې دي هغه پنځولې دي او چاپ کړې دي.
څنګه داسې متفاوت کتابونو ته مخه کړې؟
انسان باید ټولنیز شکل سره ژوند وکړي. زه په دې عقیده یم چې انسان چې کله په ټولنه کې ژوند کوي باید د ټولنې د هر چا سره راشه درسه هم ولري.
ما یو پوښتنه دام وکړه، څنګه دې ژباړو ته مخه کړه؟ ولې ژباړې؟
کله چې ما ول کتاب ژباړلو، زما مشهور ډاکټر شیر افضل فیض یغه راته یو کتاب راکړلو، راته ویل چې اسفه دا کتاب در سره واخله او وی ژباړه. نو کله چې دا یو میاشت ونیمه مشبد راتللو، نو ما دغه د خپل د ژباړې کوم کتاب چې ودامه چې ته کله مخکې ورکړل ده، نو دراته وی چې آفرین دی چې کله چې ما مخکې د سره کوم شوق او علاقه هم نه ویل د لیکوالۍ هنر سره، خوده کې لوی لازم د خپل مشهور غنم چې زه د هنر ته وسته و هڅولم.
اوس دی دغه دی وو کتابونه په بازار کې پیدا کیږي تقریبا، د دې کتابونو لوستون کې څه ګوري او تاسو سره مخ کیږي څه احساس لري؟
زه ډېر په دې باندې خوشاله یم. د دې ترڅنګ چې زه محصل هم یم، د ماته ډېر د افتخار او د ویاړ ځای دی.
ته شعر هم لیکې، نو مجبوری تا یو شعر واورو، ځکه چې اوریدونکو ته په لنډه مرکه کې ټولې خبرې نسو کوی په کتابونو په لیکوالۍ او په دې شیانو، ولی شاعري دې هم کړې ده، شعر به دې هم واورو او لاغې وروسته به بیا نورې خبرې وو.
بالکل، زه به یو غزل تاسو ته وایم. دیدن دې معنا غیر په نورو خلکو قات خدای، دیدن دې معنا غیر په نورو خلکو قات خدای، داسې محدود خدای هم دغه سمیرات خدای، د محبت په دایره کې د خپل ذات خدای، د محبت په دایره کې د خپل ذات خدای، د فراق تندې ماتې دوتا ملاقات خدای، نفرت چې څومره شګو خل ژوند د خکې سده، نفرت چې څومره شګو خل ژوند د خکې سده، او محبت په زندګۍ کې مړی زیات خدای، د زلفو سیوری نه دی دومره لري مشړه موږ، د زلفو سیوری نه دی دومره لري مشړه موږ، ظالمې دومره خود خدای مال کې زکات خدای، ډیر یادیږي فیضا لږ خو به ژاړم فیضا، ډیر یادیږي فیضا لږ خو به ژاړم فیضا، څومره چې وریز وي ورسره دومره برسات خدای،
ډیر ښه پیسې شاعري کوي. شعر مغلق کار دی که آسان؟
مګر اختیا هم چې شعر یو خدایندي هنر دی چې الله تعالی یو انسان ته ورکوي، ډیر مغلق هنر دی. هر څوک شعر کېدلی هم نشي، ځینې خلک چې زه ګورم شعر په زور هم نه لیکلی کېږي، یعنی ښه شعر هغه دی چې مثال خلک یې ولولي او د هغه څخه خوند واخلي، خو ځینې شعرونه چې په زور سره ولیکلی شي هغه بیا نه خوند لري، نه لطفیت لري، نه تراوت لري. شعر په خلاص شکل سره که زه وایم ډېر یو سخت او پیچیده هنر دی.
تاسو خو ویلې چې شعر پیچیده هنر ده، لیکوالي څنګه؟
لیکوالی په دومره کچه سخته نه ده لکه څومره چې شاعري ده. شاعري کې مثال هغه شیان چې د ذهن احساسات دي، د ذهن عواطف دي، او هغه راځي په بیان شکل سره، په لیکلي شکل سره، په وزن، په کافي مراد کولو، په سیلابونو سره په شعر باندې تبدیلېږي. خو لیکوالي چې دا کولای شي د نظم ته ورته هر څوک کولای شي چې یو څه وکړي ولیکي.
تاسو هم لیکوالي کوي هم شاعري کوي هم ژباړې، نو په کوم کار درته ډیر اسانه ده؟
زه فکر کوم ته ټول ماته د شیلې کله سان دی
ډیر مننه. خو په ورستوي کې د ځوانانو ته پیغام چې شاید د خپل پیغام په اړه راته وای، ځوانان به څه وکړي چې تا غوندې لوړ مقام ته ورسیږي او هم کتابونه وژباړي، هم د پانتون سره سره کورنۍ ته وخت ولري، هم کار ته وخت ولري، هم د تا په خبره اجتماعي ژوند ته؟
رښتیا هم چې ځوانان د ټولنې بسیارې پانګه په بلل کېږي. په لومړي سر کې خو زه د حکومت څخه دا هیله کوم، د دولت څخه دا هیله کوم چې ځوانان د یوې ټولنې کارنده رښتینی او غښتلی ځواک دی او بېساري پانګه ده. دوی کېدلی شي رهبران شي، نو دوی ته دې ډیر واک ورکړلی شي. ځوانانو څخه مې خاصه هیله دغه ده چې له دندې څخه بهر د خپلو ملګرو سره، د خپلو ټولګیوالو سره، د خپلو همزولو سره د تعصب نه کار نه اخلي او همدارنګه د همدردۍ څخه کار واخلي. یوازنی شی چې موږ تاسو د دې اوسنی بحران څخه وبسلی چې هغه علم دی. موږ تاسو باید علم ته ډیره مخه کړو. په ځوانانو باندې زه خاصتاً غږ کوم چې دوی دې علم ته مخه کړي او په علم دې ځانونه ښایسته او سنبال کړي.
ډیره مننه. راځه ژوند سره مینه وکړه. دې کتاب کې په 23 صفحه کې ناکام او کامیاب خلک دارنګ وي یو مضمون راغلی لنډ غوندې. موفق انسانان وایي راځئ دغه ستونزې ته حل لار پیدا کړو، ناکام خلک وایي دغه ستونزې هیڅ د حل لار نه لري، او کوڅ ورس وایي تل مسترب او للهاندوم تر دې چې هغه څوک شم چې نور وګړي له ما څخه غواړي. اوس مې له هغې مبارزې څخه لاس اخیستې، زه همغه څوک یم لکه څنګه چې یم. نو په دې لنډ مطلب کې ډېرې لوړې خبرې دي، یعنی څنګه کېدلی سي ستا پیغام هم همداسې یو څوک موافق سي. ډېره مننه. خدای دې همداسې موافق
لري. تاسو نام ډېره مننه. ته پانسې سلامت سي.
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وس د نقل وار دی وګمې دا ځل درې لاند نقلونه لوستي. په دې نقلونو کې یو د وزې نقل دی. وګم وايي دا نقل خورا په زړه پورې پیغام لري. راځي ورته غوږ پښو.
ونه وو یو وخت له مرشد او مریده په یو بی انتها بیابان کې لار ورکه شو. ما خام راغې تیار خبره شو او دوی په تیاره کې لری د څراغ رڼا ولیده. د رڼا په لور خوځیدل ګوري یو ډیر بی وزل کونډه لخبل دریو ما شومان سره لنور خلکو لري په یو زړه کېګ دی کې اوسی. مرشد او مرید ډیر وګیو کونډه میل منو ته دوزی شې دی ورکړې او لمرید سره پختنه پیدا شو چې د کونډه ما شومان بنن شپه څخري. مرشد او مرید شپه هورې تیر کړه. سهار وخت چې قربانه لاویده وو دواړه را پاتېدل روان شول. پلاره کې مرید مرشد ته وویل کاشکې پیسې را سره وای او دې کونډې ته مو ورکړی وای. زما په نظر د هغې ماشومان تیر شپه وږي تګي ویده شول. مرشد ورته وویل که د ډیر زړه ور باندې سوځې نو ورشه او زه ور مړه کړه. څرنګه چې مرید په خپل مرشد باندې پوخ یقین درلود د مرشد دا حیرانوونکې غوښتنه یې هم ومنله. ورغې او زه یې ور مړه کړه. مرشد او مرید د حقیقت د مندل لپاره خپل سفر جاری وساته. دوی له غرونو واوختل، خارونو ته لاړل، لیبیا بانونو تیر شول، په سیندونو پورې وتل او وروسته له ډیرو کلونو یو داسې ښار ته ورسېدل چې یوه بوډۍ یې مالکه وه. دې شتمنې مېرمنې د مسافرو لپاره لوی سرای جوړ کړی و. وړیا ډوډۍ به یې ورکوله. په هغه شپه د ماسخوتن له ډوډۍ وروسته د ښار بوډۍ مالکه د مسافرو د حال اخیستو لپاره سرای ته ورغله او په خبرو خبرو کې یې خپله کیسه وکړه چې څنګه شتمنه شوه. دی وویل چې دا په ځوانۍ کې کونډه شوه او درې ماشوم زامن ورپاتې شول. دی د خدای په دنیا کې صرف یکی وزه لرله او ټول ژوند یې په همدې وزې پورې غوټه و. خو یوه ورځ چې سهار له خوبه را پاڅېدل ګوري وزه مړه ده. نور نو مجبور شول چې له سهارا را وبسي او هر زوی په یو لوري واستوي چې ډوډۍ پیدا کړي. یو زوی یې د روزي د مندلو په لاټه کې د سرو زرو په کان پیښ شو، بل یې د کار لپاره ځمکه وموندله او درېیم یې تجارت پیل کړ. دوی دومره ډیر شتمن شول چې اوس یې دا د مور د سلامت کار مالکه ده. مرید چې د وزې د وژلو پر اس په ایله کې اوس و شوی و ژړا ورغله. مرشد ورته وویل هر څوک په ژوند کې یوه وزه لري او په هغې پورې یې خپلې ټولې هیلې غوټه کړې وي، خو که دا غوټه پرانیزي نو لکه د مرغه وزرونه چې پرانیستل شي تر لرې لرې پورې به والوزي او پرمختګ به یې په نصیب شي. د دنیا په باغ کې پاچا د خپل ماڼۍ څنګ ته د رنګارنګ ونو او ګلونو لوی باغ جوړ کړی و. پاچا د باغ ډیر شوقي و، د ورځې به څو ځله باغ ته راته او د رنګارنګ ونو بوټو او ګلونو په منځ کې به ګرځېده. یو وخت پاچا په سفر لاړ او چې څنګه راستون شو سمدستي باغ ته ورغی. په باغ کې لکه مارس چې لګېدلی وي ونې او بوټي مړاوې او نیم ژوندي ورښکاره شول. له نښتره یې پوښتنه وکړه چې ته خو به همیشه تند او تازه وې، دا څه درباندې شوي دي؟ هغه ځواب ورکړ ما د مڼې ونې ته وکتل او په زړه کې راتېره شوه چې هیڅ وخت به د هغې غوندې خوندوره میوه ونه کړم. دغه اور راباندې بل کړ او تل شنې پاڼې مې ورځ په ورځ زیړې شوې. پاچا د مڼې ونې ته ورغی. پاچا ورته وویل په تا څه شوي دي؟ د مڼې ونې ورته وویل صاحب ما د ګلاب ګل ته وکتل او په زړه کې راتېره شوه چې هیڅ وخت به داسې همیشه معطر بوی ورنه کړم. نو له ځانه مې بد راغلل او مخ په وچېدو شوم، خو د ګلاب ګل هم مخ په وچېدو و. هغه پاچا ته وویل چې د میپل د ونې په لیدو یې حال خراب شوی دی، ځکه د میپل ونه په منی هم ګلونه کوي. پاچا چې شاوخوا وکتل د میپل د ونې په شمول یې ټول بوټي مړاوې غمجن او نیم ژوندي ولیدل. په باغ کې وړاندې لاړ، ښه ډېر وګرځېد. آخر یې په یوه کونج کې د یوه نومورکي بوټي په ګل سترګې ولګېدې چې تر ټولو تانده او تازه و. پاچا ورته وویل ای ناشنا ګله، ته خو تر ټولو ښکلی او سپېڅلی ښکارې، چې دا څه چل دی؟ ته څنګه داسې تانده او تازه پاتې؟ ګل ورته وویل صاحب زه یو نومورکی ګل یم او د تازه والی راز مې په دې کې دی چې زما له ځانه زړه نه دی تور شوی. زه وایم که په کار نه وای نو د باغ مالک چې پاچا دی او هر څه یې په وس پوره دي، ولې یې کرلم؟ ولې یې په باغ کې پرېښودلم؟ زه خپل دغه فکر له مړاوې توبه وژغورلم او ورځ په ورځ ښایسته شوم. د شیطان سفر. شیطان یو ورځ له ځانه سره وویل چې راځه یو څه موده د شیطنت کار پرېږده، تفریح وکړه، په سفر ووځه او وګوره چې آیا هغه وخت چې شیطنت نه کوي د خلکو بیا هم در پام کیږي چې څوک یې. شیطان ډوډۍ په کڅوړه کې واچوله، امسا یې راواخیسته او د سفر موزې یې په پښو کړې. اوږده لاره یې کچ کړه، ګڼ خلک یې ولیدل مګر هیڅوک پوه نه شول چې شیطان وویني. شیطان یو لوی معبد ته لاړ، یعنی هغه ځای ته چې له ده سره د مخالفت لپاره ودان شوی دی. خو ان هلته هم چې د خپل شیطانی عادت نه کاوه د هیچ چا ورباندې د شیطان ګمان رانغی. له معبد راووت او سفر ته یې ادامه ورکړه. د ګرمۍ موسم و، غرمه مهال یې د ونې سیوري ته دمه وکړه. دغه وخت یو بل ګرمۍ په تنګ کړی لاروی د ونې سیوري ته ورتاو شو. شیطان چې سا سمه کړه روان شو او یو څو ګامه یې لا نه و اخیستي چې لاروی ورباندې آواز وکړ ته شیطان نه یې؟ شیطان مخ ور واړاوه، پوښتنه یې وکړه ته څه پوه شوې چې زه شیطان یم؟ هغه ورته وویل زه بنجاره والی یم، کلی په کلی او ښار په ښار ګرځم، مال پلورم. زما تجربه راته وایي چې ته بنی آدم نه یې، ځکه خواست دې ونه کړ. نو ګده هم نه یې، له هوا د شکایت ونه کړ نو ساده نه یې، غلا دې رانه ونه کړه نو غل نه یې، سلام دی روانه چاو معنا سړی توپ در کې هم نشته. لما دی ونه پختل چی په خورجین کې دی څه دی د دې مطلب دا شو چی په هغه څه خامخه غرض نه لري چی له تا سره یې تعلق نشته. نو چې نه داسی نه غلی نه گدای او نه سړی توپ لري نو بنیادم خونه ای او چې بنیادم نه ای او څیره د بنیادم کندې ده خامخه شیطانی.
اکادمیسیان سلیمان لایق وایي په ټولنه کې استبداد د دې باعث شو چې زه د خپل شعر د بادبان مخه واړوم. په دې برخه کې د مشرانو تشویق په ما کې د اجتماعي او ولسي شعر د ښې پیاوړې کړې او ما خپل ټول ژوند هغو ته وقف کړ. ښاغلی لایق د خپل شعر د پیل په باره کې راته غږیږي او بیا خپل یو شعر راوروي.
ډېر ماشوم ومه د حبیبیې د لیسې په درېیم ټولګي کې وم چې ما په یو کنفرانس کې پښتو شعر ولوست او په هغه ورځ بینوا صاحب چې ډېر مشهور لیکوال دی او تاسې پیژنئ په هغه زمانې کې د انیس راپورتر و دغه کنفرانس ته راغلی و د ما شعر ثبت که او د انیس په ورځ پاڼه کې خپور که. دې حادثې هم زه ډېر تشویق کړم او کله چې قرار قرار د بلوغ سن ته ورسېدلم ما عاشقانه شعرونه تمرین کړل او سعی مې وکړه چې د ښایست دپاره د خپلې نارامې روح د پلټنو دپاره د افادې مناسب کلمات پیدا کړم. ډېر وخت لا زما په دې سعی نه و تېر سوی چې زه د افغانستان له غمونو سره اشنا سوم، له بېوزلیو سره، له ناحقو مرګونو سره، له تربګنیو سره، له مداخلو سره، د مستبدینو له استبداد سره، په ښار کې د حاکم او په کلي کې د ملک او ارباب له تیری سره. ما د بادبان مخه واړوله او ما د خلکو پروبلمونه په خپلو اشعارو کې طرحه کړه. ډېر زر زما کار هغو کسانو چې د موږ استادانو، د موږ پیشوایانو، لکه الفت صاحب، لکه بینوا صاحب، لکه سید شمس الدین مجروح، د ما آثارو د دوی توجه د ما خواته جلب کړه او زه هغوی ډېر ونازولم. هغه شی چې د ما حقو تر لږ نه زیات له ما سره وکړه، زه یې دومره تشویق کړم چې په ما کې د اجتماعي او ولسي شعر ریښې پیاوړې کړې. ما خپل ټول ژوند وقف کړ دغو ته. وروسته یو نوه په اجتماعي مسایلو کې یو نوه ژبه ما پیدا کړه چې هغه عرفانی ډوله سیاسي ژبه وه. تاسې که د چونغر ترانو ته مراجعه وکړئ دا ژبه به هلته وګورئ. د غرونو سره خبرې، د بوټو سره خبرې، د ونو سره خبرې چې په ادبیاتو کې دې ته تشخیص وایي، پرسونیفیکیشن ګمان کوم انګلیزي کلمه ده، یعنې جامدو، بی ژونده، بی حرکته اجسامو ته د ژوندیو په حیثیت کتل او له هغو سره هغه خبرې چې ژوندیو ته یې مخامخ نه کوي یا نسی کولی د هغو په ادرس شروع کوي. ما تر یو وخته پورې دغه شیوه هم تعقیب کړه. اوس نه پوهېږم، زه فکر کوم چې د ما دپاره به ډېره سخته وي چې زه د ځان په باره کې د خپل شعر په باره کې اضافي خبرې وکړم، ځکه چې په پښتنو کې یو متل له وایي سپایي ځان ستایي خود ستایي د شیطان خاصه ده. او زه عادت نه لرم خپل اشعار حافظې ته نه سپارم، بلکې د نورو شاعرانو آثار زیاتره د ما حافظه ډکوي. دلته یو مختصر شعر چې ما د سیاسي آرمان د یو سرلوحې په حیث په خپل یو شعري پښتو دیوان باندې چې یادونه درموندونه نمیږي لیکلی ده. دا به زه تاسو ته وړاندې کړم. ډېر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، ښه خواهی زینی پا دی پوسی چه پا خلمه ظالمانو لگه ولی و مهرونه ما آسمان ده آزادی تا لار کوله خو افسوس سیاد نمات کل وزرونه هر خوا چه درنا پا تم لارم خوارشوی و دیوو لانده دامونه لاس می جکر مظلوم ده سر ساتو تا که هر چوی راز پلی و لاسونه دیرمان پلمبو وسوم خوتیت نشوم و می نکرل مغرورانو تا وزرونه زما هدو که با لا فخر که پو گور که و می نلیکل دسپیو صفتونه چو چه جبه ده پختویی زبایما هیر بنکی پختان زما لالونا
د کابل پانتون استاد اغل زیتون بهرام په تیرو سلو کلونه کې د افغانستان د خځو مشهورې څېرې په خپل یو کتاب کې معرفي کړې دي. اغلی بهرام وایي چې د دې کتاب نړۍ به غځوي. د کتاب په اړه مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ستاسو یو کتاب دی د افغانستان د ښځو مشهورې څېرې، د دې کتاب په ارتباط باندې یو څه معلومات راته راکړئ چې دا کتاب مو څوک پکې معرفي کړي دي او څومره کسان معرفي شوي دي؟
څرنګه چې له نوم نه پیدا ده د افغانستان د ښځو مشهورې څېرې، البته په دې کتاب کې ما ډېر کوشش کړی چې هغه ښځې چې په لوړو مقاماتو کې کار کړی او عالی تحصیلات لري او بعضې لاسته راوړنې درلودلې دي یا په بعضو مجلو بعضو نورو خپرونو کې کار کړی او یا هم د زموږ د جمهور رئیسانو او یا هم د پاچایانو مېرمنې دي. ما دلته داسې نه دي معرفي کړې چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې خپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي. دا معلومات ما تقریبا څلیری ښځې دلته معرفي کړي دي، البته مختلف او یا په ډول ډول اړخو کې کارونه کړي دي او لاسته راوړنې یې درلودلې دي. دا معلومات تنها د اوس وخت د ښځو نه دي، البته دا ډېر پخوا کلونو دي. او ما هدف مې دا و چې دلته وښیم چې حتی په ډېرو پخوا کلو کې موږ ډېره تکړه ښځینه درلودلې چې دوی هم تعلیم و تحصیل ته لاس درلود، هم په ټولنو کې کار کاوه، هم په لوړو مقامو کې کار کاوه، رهبریت پوستو کې کارونه کول. او دا معلومات ما یعنی آسانه نه و چې راټولې کړمه، دا ما خپلو دوستانو نه، هغه کسان چې تاریخ په رشته کې کار کوي، البته لغونه میرا ټول کړی دي، په خپل باز کتابخانه ته تللی یم، معلومات میرا ټول کړی دي، لزین دوستانو نه میرا ټول کړی، هتا له انټرنټه مخصوصا دغه عکسونه یې میرا ټول کړی دي. دا ډیر سخت و، هتا انټرنټ کې کله نه پیدا کیدله.
جنجالونه خو هم تبن ډیر ګاللی زموږ په ټولنه کې اکثرا چې ما کتلې دي شاعرانو لیکوال دوی معرفي کیږي، اما تاسو ما هم داسې کړي دي دا کسان چې دي شاعرې لیکوالې دي او که په نورو برخو کې هم دي، په دې حیثیه کې معلومات راته راکوي او بل دا راته ووایاستئ چې په نهایت کې هدف مو څه و د دې نه چې دا باید معرفي کړي.
څرنګه چې تاسو پوهیږئ معمولا موږ ډېر کتابونه لرو چې په هر کتاب کې حتی یو شاعر په خاصه توګه په یو کتاب کې معرفي سوی ده، نو شاعران هر کله یاد سوي دي، هر کله یاد سوي دي. څرنګه چې پیګو نن سبا موږ ډېر ضرورت لرو چې خپل کورنۍ تحصیل او کار او د باندې له کوره کار ته وهڅو، او یوازینۍ لاره همدغه د موږ خپل خویندو تشویقول دي. نو دلته ما هدف د شاعرانو د معرفي نه و، بلکې هغه ښځې دي چې په نورو مقامو کې یا نورو اړخو کې ځانونه یو چیرته رسولی دي. زما غوښتل چې د ما هدف دغه و چې زه خپله د نوي ځوان نسل ته یا راتلونکي نسل ته، زموږ هېواد یو جنګ ځپلی هېواد ده، ما غوښتل چې دغوی او هڅوم ور وښیم چې حتی ډېر پخوا کلو کې موږ دغسې تکړه ښځې درلودلې. ما یوازینی هدف دغه و چې د خپل ځوان نسل او راتلونکی نسل وهڅوم چې هم تعلیم وکړي او هم ډېر لوړو جایو ته ځانونه ورسوي. دوی دا توان لري. زه غواړم چې دا توان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا دا توان درلوده، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
کیدای سي د داسې یو چا په معرفي راته وغږېږئ چې په دې کتاب کې مو معرفي کړی دی چې ستاسو لپاره هم ډېر جالب و، او هغه کس خپله هم ډېر فعال و، نو اورېدونکي به واوري یوه برخه یې چې تاسو څه قسم معرفي کړي دي او هغه د معرفي شیوه او هغه طریقه مو څنګه ده.
البته که رښتیا ووایم، د هر یو میرمن چې ما دلته خپل کتاب کې معرفي کړې، د هر یوې وړتیا ډیره زیاته ده او هر یوې ډیره غښتلې ښځه ده. یعنی زه سخته ده ماته چې زه ووایم چې کومه یې زیاتره، خو ولې زه به یو میرمن چې خپله هم وزیره وه او هم نور کارونه کړي وو، کېدای سي په لنډه توګه، البته کتاب خو ډېر په باره کې ویل شوي، خو زه په لنډه توګه ویلی سم. مثلا معصومه عصمتي وردګ، دا د ښاغلي ډاکټر صاحب نجیب الله تر ریاست په دوره کې البته د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیره وه. ما په هغه دوره کې زه خپله متعلمه وم، ما صرف فکر کوم چې دا یوازې یو وزیره ده، ولې دې ډېر نور کارونه هم کړي. مثلا د پښتو ژبې پیاوړې لیکواله او محققه هم وه. یعنی ما ته جالبه دا وه چې په هغه دوره کې داسې غښتلې محققه مخصوصا ښځینه موږ لرو، او نور دا د افغانستان د ښځو د سرسختو مدافعو له جملې څخه وه. یعنې ما دا فکر هم اتنه کو چې په پخوا وختو کې هم داسې ښځینه موږ درلودلې چې د ښځو د مدافعانو څخه اوسي. او بل داسې د افغانستان د ښځو د سراسري شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دا هم ماته ډېره جالبه وه. بل د لنډې کیسې هم لیکلې، دا هم ډېره جالبه ده. څنګه دې کیسې، دا یو مور وه، دا د یو کور ښځه وه، دا یو خپل اولادونه یې درلوده، خاوند یې درلوده، دې دونه ډېر نور کارونه هم کوله، او هم د خپل وخت د قهرمانې مېرمنې او د ټولنې مخکښه ښځه هم وه. یعنی ډېره قهرمانه ښځه وه. په هغه وخت کې ډېر مډالونه یې درلودله، ډېر تقدیرنامې یې درلودلې. د دې باره کې ما ډېر معلومات ولوستل. دی له خپله ځوانۍ نه ډېر کارونه کړي وو، ډېر مډالونه یې لاسته راوړي وو په ډېرو پخوا کلو کې. او البته
استاد داسې راته ویلی سي چې دغه کسان چې په مجموع کې معرفي سوي دي په همدې معاصر وخت کې دي که مو د پخوانو وختونو هم څوک راخیست؟
البته پخوانو وختونو هم دي، حتی مثلا د ملکه همیرا د وخت نه، ملکه سرایا، مینه کشور کومار. بله بله، حتی د اوسنۍ دورې هم پکې کسان سته چې دا له پخوا شروع کړي دي تر دا اوس مهاله چې وکتل سي چې هغه وخت کې هم دغه تکړه
ښځې درلودې.
بله
تیرو سلو کلونو کومې مېرمنې فعاله وې تاسو؟
بله، د دې پیړۍ.
تاسو ویل چې په اوس وخت کې مو کومه مېرمن معرفي کړې ده، اوس وخت کې مو د چا په حصه کې خبرې کړې؟
اوس وخت کې مثلا د استاد سایره شریف، اوس مهال په پارلمان کې وکیله ده، ولې ډېر نور کارونه هم کړي دي په پخوا وختو کې. دا خپله په اکاډمي علومو کې استاده وه، او د تعلیم تربیه پرشته کې البته ماستری هم لري. دا ټول میرمنې مخصوصا د اوس مهال څه دي، ماستریانې او ډاکتراګانې لري، او دا خپله بنسټ ایښودونکې د میرمن بهیر د ټولنې ده. او هم دا د خوست ولایت د ښځو د چار رئیس وه. یعنی ما ته دا جالبه ده چې په خوست کې هم داسې ریاست سته، بیا مخصوصا د ښځو لپاره داسې. ما ته دونه جالبه، خو حتما د نورو نجونو یا ښځینه و تم هم دې شکل ده. او هم د خوست پوهنتون یو افتخاري استاده وه، څنګه د دې چې اکاډمي علومو کې کار کړی ده. البته هغه وخت کې چې دا مهاجره وه د پېښور په کمپونو کې، هلته هم ښوونکي په حیث دنده ترسره کوله. نو دی هر یوې ته چې وګوري، دی یو کار نه ده کړی. هر کله حتی یعنی د کله چې مهاجره وه، حتما د طالبانو په وخت کې وه. یعنی طالبانو وخت کې دی ځان بیکاره نه ده پریښی.
استاد، په مجموع کې به دا کتاب څو مخه سي؟ څه خیال لرئ په راتلونکي کې دا لړۍ به همداسې وغځوئ، پسې که به په همدغه څلر ویستو میرمنو باندې اکتفا کوئ؟
لومړی سر کې چې ما دا کار شروع که یعنی د دې معلوماتو راټولول ما فکر کاوه چې شاید دا به ما ته په خپله ډیر جالب وسی، ولی کله چې د دوستانو تشویق می ولیده او هر خواته دوستان می ولیدل یعنی ډیر تشویق کړم او وی څولم چې زه باید نور معلومات هم راټول کم. ان شاء الله په آینده کې به نور معلومات هم راټول کم. د البته نه تنه د دې پیړۍ اوس دې ته هم تشویق سوی یم چې زه ته د ډیر پخوا دورو له معلومات راټول کم.
دا خدای ستې تقریبا په خارونو کې دي.
بله،
دا میرمنې چې تاسو معرفي کړي دي د کلیو له میرمنو سره به څه کوئ؟ په کلیو کې ځینې مبتکرې میرمنې یا تا داسې میرمنې هم شته دي چې یو قوم اداره کړی خو هم تیرې شوي دي، امکان لري اوس هم داسې میرمنې واوسي چې ډېرې فعاله یې او د یو قوم مشري وکړي یا د اقل د سیمه کې کومه سیمه کې چې اوسي ډېرې بانفوزه اوسي.
د ما خپل اوسني کتاب کې هم داسې یو میرمن شته، مثلا میرمن فیروزه. دا داسې ښځه نه ده چې دلته اوس په ښار کې اوسي، دا په خپل د هلمند ولایت کې د مارچی ولسوالۍ کې ده. البته هلته هم د پولیسو قومندانه ده. داسې نه دي چې تنه میرمن فیروزه شاید دونه عالي تحصیلات دا مونه لري، ولی انشاءالله کوشش کوو چې دغسې ښځینه را پیدا کړو، ځکه چې دا ډیر ښه نظر ده، ځکه چې دا لا هغه ښځې چې د موږ په لرې ولایاتو کې دي هغوی هم باید او پوهیږي چې کله یو بل نه بې خبره اوسي یا د ښار خلک کله هغو بې خبره اوسي. دا پیام باید موږ ورسو له همدې لارې.
ډېره مننه استاد، دومره کلونه چې تیر شوي دي چې ما څه لوستي دي، نو حتما به یو څوک یا شاعر و یا به لیکوال و تا به معرفي کېده. حال دا چې د په نورو برخو ته هم توجه پکار ده، لکه تاسو چې وویل چې ټیکسي چلوونکي ده، همداسې د سپورت په برخه کې، د هنر په برخه کې، د سینما په برخه کې، په نورو ډیرو برخو کې د ځوان داسې کسان شته دي چې هغوی ډیر مبتکر دي او د هغوی عقته چې معرفي سي. یعنی ټولنه صرف شاعر او لیکوال نه ده چې یو دوی دي، ښه استاد باید معرفي سي، ښه بل یو مبتکر چې په خپل کار کې فعاله وي هغه باید معرفي سي. ډیره مننه چې بلنه مو زموږ ومنله.
مننه ډیره زیاته.
خوشحاله دی
تاسو هم خوشحاله اوسئ.